دې خبرونه کې زه حمیده هارون عثمان د غلام ابي پنوم د یو کس د قتل دوسیه تیرم. د 1990 لمریز کال د کب د میاشتې په 28مه نیټه غلام حبیب مشهور په عتیق الله چې 15 واړه ماشومان یې درلودل، د کابل په لخمري په لویه لار کې د څلورو کسانو له لورې زندۍ شو او تر وژل کېدو وروسته په شمالي سالنګ کې تر واورو لاندې ښخ شو. د غلام حبیب ورور غلام صدیق وایي چې تر 8 میاشتو وروسته کله چې له شمالي سالنګ نه مسافر تیرېده، نو د غلام حبیب جسد د واورو له لاندې وموندل شو. هغه وایي له دې امله چې امنیتي ادارو یې غږ وانه ورید، نو په خپله د وژونکو په لټه کې شو او تر 10 میاشتو وروسته یې د زلمي په نامه په دغه قتل کې تورن کس وپېژانده. د غلام صدیق په باور زلمی د بغلان د عامه نظم ساتنمن و، خو تر نیول کېدو 2 میاشتو وروسته د بغلان له بندیخانې وتښتېده.
زلمی یک دو ما بود، دو ما د زندان بود، بعد از او دیگه از طرف مسئولین ما بست توسط یا پیسه یا
زلمای 2 میاشتې وو، 2 میاشتې په بندیخانه کې وو. وروسته تر هغې بیا د بندیخانې د مسؤلینو لخوا د پیسو یا زور په وسیله کومه خبره وشوه، له بندیخانې وتښتول شو. د بغلان له بندیخانې په دې ټول پوهیږو چې دا څه ډول وتښتید. نه جګړه وه، نه کومه بله خبر وه. هغه بندیان چې بلد وو یو یې ونه تښتید. دا څنګه وتښتېدو؟ په دې ټول دولت او خلک پوهیږي چې پیسې وخوړل شوې.
مقتول عتیق الله مستریګري کوله، خو له دې عمله چې د کورنۍ نفقه یې د دې شغل له لارې نه شوه پوره کولی، نو څه پیسې یې پور کړې وې او یو اندازه ځمکه یې پلورلې وه او یو کورولا موټر یې پرې اخیستې وه. خو قاتلانو چې ویل کېږي یوه ښځه هم پکې وه، د عتیق تر وژلو وروسته یې د هغه موټر په $3000 پلورلی وه. د مقتول ورور وایي چې د همدې موټر په موندلو سره یې د وژونکو نښه هم وموندله. غلام صدیق په ډېره خواري او د ده په وینا د پولیسو او دولتي ادارو د بې تنایې په زغملو سره د خپل ورور په قتل تورن کس د بغلان د پولیسو په لاس ورکړ. غلام صدیق ادعا کوي چې د بغلان د بندیخانې چارواکي او هغه کسان چې د هغې پر دوسیې کار کوي د تورن کس په تیښته کې لاس لري. غلام صدیق دا دلیل هم وړاندې کوي چې که د بندیانو کورنۍ محبس ته د بندي کتلو ته ورځي، نو تر تلاشۍ وروسته یې لاس په مهر رنګیږي، ځکه دا د بندیانو د کورنیو نښه ده چې له بندیخانې بیرته وتلی شي. خو د چا لاس که دغه مهر ونه لري، نو له بندیخانې وتلی نه شي. په دې اړه مو د بغلان د مابس د رئیس د دفتر له مدیر محمد یار خان سره خبرې وکړې چې څنګه په قتل تورن زلمی له دغه بندیخانې تر اتم شوی دی. په دې خبرو کې زما همکار جمشید حبیبزاده په داسې حال کې چې د مقتول ورور غلام صدیق په استودیو کې ورسره حاضر و، د بغلان د محبس د رئیس د دفتر له مدیر محمد یار خان سره غږېدلی دی.
امیجا یک برادر مو به نام غلام صدیق دلته زمونږ یو ورور غلام صدیق په نامه له مونږ سره ناست دی. د خپل ورور د قاتل په اړه چې د بغلان په لخمري د محبس له بندیخانې تښتېدلی شکایت لري. غواړم ستاسو نظر په دې اړه وپوښتم چې دغه تورن کس څنګه تښتېدلی او تاسو کوم اقدام کړی د هغې د نیولو لپاره؟ په هغه وخت کې ما یوه اونۍ رخصتي اخیستې وه. څه معلومات نه لرم چې څه ډول تللی یا نه دی تللی.
مشنوین صدای ما را امیر صاحب؟
امیر صاحب زما غږاورې؟
هو اورمې، مهرباني وکړئ.
زه د مقتول ورور یم چې ورور مې وژل سوی او ما قاتل موندلی وو، له شمالي مې راوړی وو او د بغلان بندیخانې ته مې وسپاره، خو هغه څخه وتښتېد.
والله هغه نو داسې ده چې کله زه دلته راغلم دوی قصه وکړه چې د ورځې یوه یا 2 بجې تښتېدلی وو. څلور کسه وه چې یو کس یې د ښار دننه نیول سوی و. د محبس د مسؤلینو په وسیله څلور کسه یې تښتېدلی وه.
علت فراری از یا چې رقم بود صاحب؟
صاحب، د دوی د تښتېدو لامل څه و؟ کومه انتحاري پېښه وه یا سیل او طوفان راغلی و؟ تر تښتېدو علت یې څه و؟
د دوی د تښتېدو علت دا و چې ټولو بندیانو په دې کې برخه درلوده.
څنګه یې برخه درلوده صاحب؟ هلته خو سل په سلو کې احضارات و، ځکه چې له مرکز نه میلمانه د مزار شریف په لور د نوي کال لپاره تلل. دا څه ډول احضارات و؟
زموږ احضارات خو داسې وه، څومره ځواکونه مو چې درلوده، یو شمېر یې د حسین خېلو بندیخانې کې دي، یو شمېر نورې هم د کېلګي په محبس کې مصروف وه، یو شمېر ساتونکي هلته وه.
ببخشن امی دوست ما آقای غلام صدیق.
وبخښئ، زموږ دغه دوست ښاغلی صدیق ادعا لري چې تاسو پیسې اخیستي او د ده د ورور قاتل مو له بندیخانې تښتولی. تاسو په دې اړه څه وایئ؟
موږ په خدای قسم یادوو چې دغه معاملې نه دي سوي او نه به په راتلونکو کې وسي. دا د خلکو دروغ اوازې دي.
نو تاسو تر دې دمه نه یې توانېدلی چې دغه بندي چې تښتېدلی بیرته ونیسئ؟
نه، تر دې دمه مو نه دی نیولی. په لټه کې یو،
وګورو چې څنګه کېږي.
چه رقم د جستجوی شستین صاحب شما از کدام مرجع؟
څه ډول پلټکیی؟ تاسو له کومې سرچینې پوښتنه کړې؟ چیرته مو لټولی؟ عکس مو یې چیرته لیږلی؟ هوایي ډګرونه مو خبر کړي؟ بندرونه، سرحدونه، انټرپول پولیس مو خبر کړي صاحب؟
والله څنګه وکړو، د محبس اداره شاید دا کار وکړي. دا یوازې ستا ورور نه بلکې زموږ ورور هم و. هو، موږ خو دلته وظیفه درلوده چې دا پیښه ناڅاپي وسوه، نو اوس څنګه وکړو؟
ناګهانی خو یک علت داره، یک دلیل خو داره.
ناڅاپه خو یو علت لري، یو دلیل خو لري. څه ډول خبره وشوه؟ د پیرهدارۍ څو ځایونه لري، څو نوکریوال لري. باید موږ ته دغه خبره او علت یو معلوم شي چې موږ وپوهیږو. زموږ زړه اور اخیستی، موږ یو کال منډې ووهلې، د خپل ورور قاتل مو وموند، دولت له موږ سره همکاري ونه کړه، بیا دا څنګه وتښتید؟ په پلي خومړي کې دومره بندیان چې په بندیخانه کې وو، د بغلان په ولایت کې بلد وو. دا نابلد قاتل چې پلي خومړي کې بلد نه و، محبس یې نه و لیدلی، تا څنګه وتښتید؟ څنګه یې د محبس حویلۍ ولیده؟ حتما له ده سره همکاري شوی یې.
ګران وروره، تاسو له پلخمري او شاخوا سیمو یې له دوکاندارانو او لارویانو معلومات واخلئ چې څنګه وو او څنګه نه وو.
صاحب مو خو معلومات واخیست، هماغه پلخمري کې بلد یو. مو خو د همدې لپاره خپل آواز اوچت کړی چې څنګه دا نابلده بندي له محبسه وتښتید. تاسې شخصي جامو کې ښار ته ووځئ او دا قصه خلکو ته وکړئ چې داسې څلور کسان بندیان د هود په 9 نېټه په 3:15 له بندیخانې تښتېدلي. دا خلک به تاسو ته څه ووایي؟
تاسو یو ځلې د بندیخانې ادارې ته راسئ، مدیر صاحب سره تماس ونیسئ، ټول موضوعات به تاسو ته ووایي.
رئیس صاحب ډیره مننه. یوازې دا غیوه خبره غواړم له تاسو نه پوښتنه وکړم چې ستاسو اقدامات په دې اړه څه دي؟ د دې تښتې د سرنګوالي په اړه څه وایي چې څنګه یې وکړی شو وتښتي؟ کوم کسان چې د بندیخانې دننه وو، ساتونکو ورسره مرسته کړې یا بل ډول تښتېدلی دي؟
یو ساتونکی د پنجرې مخامخ ته و، یو نوکریوال هم دننه وو. هغه کس پلمه کړې چې راجستر ته ځمه. زه د خپلې دوسیې پوښتنه کوم چې فیصله سوې که نه. په همدې اړه کله چې راغلی مهر یې له کوم ځای نه موندلی، د دروازې تر څنګ یې دننه ساتونکی وهلی، او خلاصه ده چې د پنجرې په لورې تېښته کړې.
ولې تاسې د پیرهدارخانې تر څنګ پیرهدار وسلوال نه درلودې؟
زموږ سره د دروازې تر څنګ پیرهدار خو وسله نه لري، د دې لپاره چې 24 ساعته له بندي سره مخامخ یو.
تاسو دغه پیرهدار خو له دروازې د باندې وو، د بندیخانې دننه خو نه وو، او تاسو خو دننه وسله نه ورکوئ؟
موږ د دروازې په سر یو پیرهدار درلود، هغه یو دوه فیر هم کړی وه.
هو، هغه اجرات خو کړی وو، خو دروازه یې وهلې وه، مرمۍ خو پر بندې نه وه لګېدلې.
دا چې لګېدلې وه که نه، هغه خو خپله ډز کړی وو. خو اوس هم هغه د دروازې پیرهدار ټپي دی. د ډاکټر نظر شته چې د هغو وهلو ټکولو له امله ټپي سوی.
تاسو تر دې دمه په دې تړاو څوک نیولي چې له دې بندیانو سره یې لاس درلود؟
موږ یو کس نیولی، دننه په بندیخانه کې مو نیولی. یو بندي چې له دوی سره تښتېدلی وو، هغه مو نیولی. تاسو کولی سئ چې راسئ هغه وګورئ.
صاحب اینا چطور ناگهانی؟ کاش که اینا کدام مردم
شما از نزدیک بین
خواه این
مورد باستاس قرار بگیره.
حال صاحب ما خموجه نید.
صاحب ما خوحل تلا سرازی و چه زمون خبروانه و ریده نیز زمون پختنه وکده.
رئی صاحب، دوی وایی مونگ دیر و ارگانو تا اولادو خو چه از مونگ غگ وانه و رید. مونگ مجبور شو چه رسانوی تراشو او خپل داستون زبو وایو هیله دا چه پراتلونکی که داغ کسان چه تختی دلی ونی ولشی او سزا ببینی او دوی سره همکاری وکرائی.
موږ سل په سلو کې تاسو سره همکاری کوو.
د وژل شوي غلام صدیق ورور د چارواکو په ژمنو چندانې باوري نه دی، ځکه چې وایي پخوایې هم څو ځلې د بغلان عدلي، قضایي او امنیتي ادارو ته مراجعه کړې، خو چا یې غږ نه دی اورېدلی. که څه هم چې د افغانستان د قوانینو له مخې د وژونکو سزا اعدام دی، او څو میاشتې د مخه ولسمشر هم د یو شمېر قاتلینو د اعدام حکم صادر کړ، خو دا لا ښکاره نه ده چې د غلام حبیب قاتلین به ونیول شي او د خپل جرم سزا به وویني که نه. تاسو کولی شئ خپلې ستونزې له موږ سره شریکې کړئ. زموږ د ټیلیفون شمېره ده 09 شپږ 06 1 06 1.
د ازادي راډیو درنه اوریدونکو، زما اسد الله لودین سلامونه ومنئ. د دې اونۍ په پروګرام کې د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر انجینر امیرزی سنگین زموږ میلمه دی. له ښاغلي سنگین سره به په دې پروګرام کې د دې وزارت په پرمختګونو او ستونزو خبرې وکړو. وزیر صاحب محترم، په سر کې راته وایي چې د مخابراتي فعالیتونو د پراختیا لپاره په 1990 کال کې ستاسو عمده او اساسي پروګرامونه څه دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تر ټولو ستاسو ټولو محترمو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زموږ زیاته توجه د انټرنیټ د خدماتو توسیع ته ده. تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې موږ په لومړیو شپږو کلونو کې ډېره توجه د موبایل خدماتو ته وه. د موبایل خدمات اوس د افغانستان ټولو وګړو ته رسیدلي دي او موږ تقریبا 100 میلیونه موبایل ټلیفونونه په ټول افغانستان کې لرو. د وروستیو 2 کلونو کې موږ د نوري فایبر له طریقه او د نوې 3G ټکنالوژي له طریقه غواړو چې د انټرنیټ سریع خدمات خلکو ته خپلو وطنوالو ته ورسوو. دغه یو د عمده اقداماتو څخه دی. بل البته د دې سره په څنګ کې ځینې نورې کړنې چې موږ په دې کال کې لرو، هغه د الکترونیکي تذکیرې اقدامات چې موږ کړي دي، هغه پروسه تکمیله شوې ده. په همدې لنډو ورځو کې به د کورنیو چارو محترم وزارت د تذکیرو د الکترونیکي تذکیرو ویش پیل کوي.
وزیر صاحب به تاسو د الکترونیکي تذکیرو ویش ته اشاره وکړه، ویل کېدل چې د حمل په درېمه په کابل کې د الکترونیکي تذکیرو ویش پیلېږي. اما یو نیم کال راهیسې دا اوازې سته، متروسه عملي نه دی ویشل شوی.
نه، ما ته ټول چې کار تکمیل شوی دی، تاسو به په دې ورځو کې د کورنیو چارو د خبرونو نه واورېدلي وي چې دوی خپل کارونه شروع کړي دي او موږ د هر نگاه اوس آماده یو چې دغه فعالیت شروع شي. البته زیاتر دا په د کورنۍ چارو په وزارت پورې اړه لري چې
تاسو تحقیقي مرسته ورته
آماده کړئ. موږ کنه دا لویه بله عمده کړنه چې موږ اوس کار ورباندې شروع کړی دی، هغه د ډیجیټل تلویزیونونو رامنځته کول دي په افغانستان کې، چې په هغه باندې البته نوی کار شروع شوی دی، لیکن پروسه به په همدې 2022 کال کې تکمیله شي. نو دغه زموږ عمده وسیله.
یو اساسي اندېښنه په تېرو لسو کلونو کې که څه هم خبراتي فعالیتونه ډیره پراختیا کړې، اکثره خلک موبایل ټلیفونونو ته او انټرنیټ ته لاسرسی لري، اما یو شی چې ډیر همیشه خلک په اړه اندېښمن دي، هغه د مخابراتي فعالیتونو او انټرنیټ فعالیتونو ټیټ کیفیت او لوړه بیه ده. په دې برخه کې ولې د خلکو شکایتونو ته تر اوسه رسیدګي نه ده شوې؟
رسیدګي خو مو کړې ده، داسې خو انشاءالله موږ هم داسې نوي چیزې ته متوجه نه وي کړي. په دې لسو کلونو کې یو لوی تغییر راغلی دی. دغه ورځې نه چې د خدمات شروع شول تر ننه پورې هم په کیفیت کې ډېر تغییر راغلی دی او هم په قیمتونو کې.
اما د افغانستان خلک، وزیر صاحب محترم، ډېر بیچاره دي. فکر کوم هغه د 2-3 روپۍ واس به هم نه لري چې د یو دقیقه خبرې وکړي. که ګاونډي هېواد پاکستان ته وکتل شي، ایران ته، هلته د مخابراتي شبکو کورنۍ بیې ډېرې ټیټې دي. په افغانستان کې ولې مثلا 1 روپۍ ته ناراضي دغه بیې د ټلیفون؟
خو شاید خپل دلایل ولري، هر مملکت خپل شرایط لري. څه شی چې د حکومت دپاره مهم دی، هغه دا ده چې د خدماتو برخه کې رقابت رامنځته کړي، او دغه کار موږ کړی دی. په ایران کې تر اوسه لا رقابت نشته، دوی هیڅ رقابت نه درلود. یو دولتي شرکت درلود، ډېرو ستونزو سره مخامخ. موږ په هغه وخت کې 4 شرکتونه درلودل. زه 3 میاشتې مخکې په ایران کې وم، غوښتل مې چې افغانستان ته ټلیفون وکړم، یوه نمره به مې 10 واره ډایلوله، نه روخ کېدلم. یعنی دومره کیفیت خراب.
مشکل بهر کې مشکل نه، له افغانستانه بهر اړیکې نه هیڅ مشکل نه، اما خپل دننه مشکلات دي. مثلا خلک
یعنی د کیفیت خبره دی وکړه کنه، یعنی موږ که واقعا د افغانستان خدماتو ته فعلا توجه وکړو، فکر کوم کیفیت ډېر بد نه دی. زه ډېرو ملکونو ته تللی یم، د افغانستان د مخابراتو کیفیت موږ داسې نه وایي چې بالکل صحیح دی، خو بیا هم شده. موږ هلې ځلې دا دی چې نور هم ښه شي. د انټرنیټ په برخه کې 2-3 کال مخکې موږ انټرنیټ تقریبا په افغانستان کې نه درلود، ځکه چې یوازې خارجي موسساتو، لوی شرکتونو یا دولتي اداراتو د انټرنیټ څخه استفاده کړی شوی.
تاسو ویل چې کوشش هم دا ده چې په افغانستان کې د مخابراتي شبکو ترمنځ رقابت رامنځته کړي، سالم رقابت، تر څو ګټه خلکو ته ورسیږي. اما برعکس لیدل کېږي چې د 3G په برخه کې کله چې اتصالاتو 3G افتتاح کړ، بیا MTN افتتاح کړ، بیا کومې بلې شبکې، فکر کوم روشن، اما 3G څنګه چې اعلانات کې خودل کیږي، څنګه چې دوی تبلیغات ورته کوي، هغه څه ګټه خلک نستری اخیسته. یعنی خلک شکایت کوي وایي موږ پیسې برته شبکه را نقري. اصلي مشکل په څه کې ده؟
دا خو یو نوې شی دی چې اوس راغلی دی. په موبایل خدماتو کې خو چې هر څو ثانیې خبرې وکړي، هر څو دقیقې خبرې وکړي، دغه بیا ورکوي. لیکن د 3G په برخه کې بیا دغه ستاسو د پیسو ورکولو یوازې په وخت پورې اړه نه لري، بلکې په هغه معلوماتو پورې اړه لري چې څومره معلومات تاسو اخلي. نو دل یو څه مغلق دي،
زه خبرې په موارد کې وځي چې محترم ډاونلود نه کوي، حتی ایمیل نه خلاصوي. تاسو د سارن ګروپ سره چې واسه
زم دي نو ته راځم، زه موږ دې دغه شکایت نه اوریدلې دي او زه دې ته متوجه یم. او البته ډیره مهمه موضوع ده زموږ لپاره. زموږ دې اترای ادارې ته مې د وظیفه ورکړې ده چې په دې ورخه کې کلکه سارنه شروع کړي او ډیر کلک نظارت وکړي. البته د 3G اوس موږ په شروع کې
اما اتصالات 4G بیرته شبکې افتتاح کوي. شاوخوا یو میاشت مخکې به تاسو وزارت ویلي چې تر اوسه افغانستان هغه شرایط نه لري چې 4G کې افتتاح شي.
4G د افتتاح کې زموږ د دوی سره مشکل پیدا کوي چې دوی صرف یو سټیشن امتحاني فعال کړی او 4G اعلانوي. که دوی وزیر وي چې ټول افغانستان 4G کې ورسره کوم مشکل نه لري کنه، خو هغه باید دوی به ټول
فکر نه کوي چې دغه دوی فقط د تبلیغاتو لپاره
او پاندې خاطر موږ بند کړ کنه، د سیمو بند کړ. موږ همدا ورته چې ورور ته اول دا 3G دې ښه جوړ کړ، بیا ورسته به موږ د 4G خبري وکړه.
بله، ویل کیږي چې افغانستان هوډ لري چې فضا ته یو سپوږمکۍ واستوي. د افغانستان سپوږمکۍ د دغه لپاره ستاسو چمتووالی چیرته ورسید او څو وخت به دغه سپوږمکۍ عملاً فضا ته پورته شي؟
په دې برخه کې خو موږ په خو تاسو ته معلومات درکړی چې موږ یو اقدام کړی دی چې د مدار په معین ځای کې چې د افغانستان لپاره تعین شوی دی موږ یو کوکړی شو یو سپوږمکۍ ولرو. د کابینې له خوا زموږ د پلان او طرحې تایید شوی دی. د همدې تایید په اساس بیا موږ د تدارکاتو پروسه شروع کړل پیل کړل. عموماً د سپوږمکۍ مصرف د 200 څخه تر 300 میلیونه ډالر پورې
دی. سره دې چې ډېر غټ لګښت دی افغانستان خلکو ته وکتل شي، د دوی سپوږمکۍ د لګلو عمده ګټې به عام افغانانو ته سوي؟
موږ خو هدف د ګټو درې برخې دي. یوه دا ده چې دغه لرې پرتې سیمې چې د نوري فایبر له طریقه وصل دي د دغو سیمو اړیکې هم انټرنیټ هم د موبایل خدمات د همدې سپوږمکۍ له طریقه رافه شي. دوم دولتي اداره دي چې په ولسوالۍ او نورو ځای کې اړیکو ته ضرورت لري، د دولتي اداراتو اړیکې به په مسؤونه توګه تامین شي. او درېیمه برخه زموږ د تلویزیون او راډیوګانو نشرات دي چې موږ وکړی شو د همدې سپوږمکۍ له طریقه د افغانستان تلویزیوني پروګرامونه هم د افغانستان ټول خلکو ته ورسیږي. دغه درې برخې دي چې موږ غواړو چې د افغانستان خلکو ته ګټه ورسیږي.
بله، وزیر صاحب محترم، ویل کیږي چې د افغانستان د مکالمې سیستم یا د افغانستان د مخابراتي شبکو سیستم خوندي نه دی، یعنی د افغانستان د چارواکو حتی د عامو خلکو خبرو ته د ځینو ګاونډي هیوادونو استخباراتي کړي لاسرسي لري. دغه راپور نه تاسو مرته تاییدوي؟
دا موږ سلفي صدره ده، دا امکان لري، دا ناممکنه ده چې موږ مخابره ته ګاونډي هیوادونه یا د منطقي نور هیوادونه لاسرسي ولري.
هم تاسو ازادي راډیو سره کېږي چې
تکنیکی له
ځانګړي هیوادونو استخبارات په دې کې نفوذ لري. ازادي راډیو سره تاسو خبره کې تایید کړی چې یا دوه کسان تاسو ته هم ویلي
بل هم خو د مکالمو د مسؤلیت خبره نه ده، خو د نور د دې خبره ده چې فرزند ځنو ملکونو وګړي یا غوډیاوی خلک کې ریشې زموږ په شرکتونو کې کار وکي، اول ته ځنو معلوماتو ته لاسرسي پیدا کړي چې غز موږ دی ګرانې واد منافیو ته خطر جوړ کړي. یو امنیتی موضوع ده چې موږ د ملي امنیت محترمه اداره البته په دې برخه کار کوي. دغه د پردیو پروسیجر لري، هغه داس دی چې هر هغه شرکت چې غواړي چې خارجي اتباب خپل شرکت کې مقرر کې کار وکي، اول دوی څخه د ملي امنیت څخه دوی اجازه اخلي، رسمي اجازه اخلي دغه د تقرر، او بیا وروسته البته ملي امنیت هغه نفر ټول د خارجي اتباع تر خپل نظارت لاندې ساتي. کله کله دا اشتباه پاتې کیږي چې په ځینې شخص باندې چې کېدای شي دغه معلومات را ټول کړي د افغانستان او چاته وړاندې کړي. د
وزیر صاحب محترم، تاسو مخکې په خپل خبره کې اشاره وکړه چې په 1990 کال کې اساسي هدف دا چې انټرنیټي فعالیتونه پراخ کړي، اما د افغانستان د ځینو ولایتونو په اکثر ولسوالیو کې حتی دا اوس ټلیفوني خدمات نشته. ټلیفوني خدمات قطعا مثلا د کندهار په ولسوالیو کې د مند همداشند غزنی د دغه د رافقولو لپاره ځکه خلک ضرورت لري. اوس تاسو په دې کال کې څه اقدامات کوي؟ اول هغه مخابراتي
مهمه ډیره مهمه خبر ده. اول خطه ته وایم چې افغانستان په دې سیمه کې تر ټولو لومړی مملکت دی چې د هیواد زیاته برخه نفوس د خدمات تر پوشش لاندې راوستي. زموږ اوس تقریبا 90% نفوس د خدمات تر پوشش لاندې راغلي دي چې په دې منطقه کې بل هیڅ مملکت دومره توسعه د خدماتو نه لري. لیکن بیا هم لکه تا چې ویل، ځینې ولسوالۍ دي، ځینې کلي دي، ځینې لرې پرتې سیمې دي چې د خدماتو نه محروم دي. دا په دوه برخو ویشو. یوه یې هغه برخه ده چې کوچني کوچني کلي دي چې هلته د خدمات رسول دي او دوه برخې ولسوالۍ دي، هغه ولسوالۍ چې نفوس لري هلته خلک شته لیکن پوشش نه لري. عمده علت یې امنیتي ستونزې دي. موږ د دوه درې کاله کې په دې لاره کې کار کوو چې شرکتونه
ماده دي. تاسو داسې ټکی ته اشاره وکړه، ویل کیږي چې ځینې مخابراتي شرکتونه د حکومت وسوال مخالفینو ته پیسې ورکوي ترڅو د هغوی په مرسته هلته انټرنیټي یا مخابراتي خدمات ورسوي. تاسو دغه راپور نه څومره پر ځای بولئ چې مخابراتي شبکې مخالفینو ته پیسې ورکوي ترڅو دوی
انټرنیټ ونه ولري؟ البته افواهات همیشه موجودي خلک دوايي، لیکن تاسو ته دوايي لشم چې تر اوسه پورې موږ ته هیڅ داسې شواهد نه دي وړاندې شوي. البته ملي امنیت زموږ په دې برخه کې کار کوي، لیکن هغه هم تر اوسه پورې کوم داسې شواهد نه لري چې دا د ثبوت کې چې رښتیا زموږ شرکتونه مخالفونو ته پیسې ورکوي. فکر کوم دا شی موجود نه دی، نشته.
دغه د نوري فایبر مسله تاسو مخکې یاده کړه. نوري فایبر اکثر ولایتو ته کیبل غځېدلی اما عملاً کار نه دی پیل شوی. څه وخت به په افغانستان کې سراسري شي او څه وخت فعالیت باندې پیل وکړي؟
او نوری فایبر خود دوا کال کی چمالن په کار پایل کړی دی مجنده اوس دی نوری فایبر څخه ډیره ګټه اخلو
عمله کسنګ چې ویل کېدل ټول افغانان ورته خبرخمه نه دي مثلا ولایت ته کېبل تیر شوی کېدای چې مخبل دی ولایت او حکومتي ادارې تر مستفید وي اساس هدف باید خلکو ته خدمت رسول او خلکو ته بسوال
ګټه ورسې 3G خدمات چې اوس موږ غواړو ټول افغانستان کې د توصیه ورکوم او د خلک چې د 3G نه استفاده کوي دا ټول د هم دی نوری فایبر له برکت دي ک نوری فایبر موږ نه درلودای به دا کار نه کېده
یعنی د نوری فایبر خدمات او د 3G خدمات سره تړلې بولې تاسو
بالکل بالکل د 3G خو یوازې د ستاد ټلیفون نه دی تر بیس سټیشن پورې کار کوي په هغه وخت بي سي مو برخه کې لیکن د بیس سټیشن نو وروسته د ټول خبرې او ټول معلوماتونه به د نوری فایبر په طریق نه شرکیش
وزیر سي محترم یو بل مسأله تاسو همیشه تایید کړی ټینګارم کړی چې باید په بازار کې په آزاد توګه سم کارتونه خرڅ نه شي اما اوس هم کله شي د کابل د منډي په سیمه کې د بلې خشتي په سیمه کې په آزاد توګه سم کارتونه خرڅيږي ولې د دغه مخنیوي نه کیږي اول تاسو مخکول چې موږ فقط پالیسی سازیو ولې تاسو په وزارت داخلي ته نه وای چې دغه مخنیوي وکړي
دغه کار خموشکو دا کار مشکو کریموم نه په خامون کړی دی وسیم کوو دا
ما ولی مخنه دی ول چې
روانه پروسه ده خو مخنه ول د شان خو ډیر مشکل دی یو څوک چې تخلف کوي هغه گیر کو به بل ورځ یو بل نفر تخلف دا یو دوامدار پروسه ده په دې برخه کې مشکار کړی دی یو له مهمو تصامیمو چې په دې وروستیو وختو کې موږ نیولای دغه دا چې په خو سیم کارت به فعال و خرڅېده به چې وابه د خسته ټلیفون کې به دی واچو کار وکړي اوس موږ یو تصمیم ونیو دی لپاره چې همدغه تاسو چول چې دی سیم رجستریشن یا دی سیم د سب موضوع حل کو بیا مو تصمیم ونیو چې سیم کارتونه باید غیر فعال وي یعنی خپل د شرکت څخه چې سیم کارتونه نمائندګي کوي
اوس دا عملاً پیاده شوی دغه حکم
شو دا پیاده شو
یعنی اوس که بازار کې سیم کارت پیدا کیږي هغه غیر فعال وي
د نمائندګي سره چې کوم زموږ شرکتونه چې نمائندګي ته سیم کارتونه ورولي ټول غیر فعال دي تر څو چې نمائندګي د هر سیم کارت د سب فرما شرکت ته ورونه لږي اغه سیم کارت نه فعالیش کله چې د ثبت فرمه شرکت اورس دله اغه سیم کارت فعالیش لیکن دلته بیا هم تقلب موجود دی مش په دې اعتراف کوو ځکه چې کېدی شي چې د نمائندګۍ مخکې له دې چې سیم کارت فرزن پتاي په ما باندې خرج کی خپل ثبت کی مخکې له مخکې ثبت کی
بازار ته
وباسي یعنی زموږ هغه هدف چې سیم کارت باید راجستر وي هغه تر سره شوی دی یعنی سیم کارت ثبت شوی دی خو کېدی شي چې دی غلط نفر پونم سب بی او پی بل نفر باند دلته موش غارو چی دیخ پل آموطانان نم همکاری و غارو تا سو دا سی و سیمکار چی اغا پو بازار که دای اخلی اغا باد و نخلی پو خپل من باد سیمکار
فکر کنم چی تر اغای مسئولین نخونین ایسی فکر نکن پا افغانستان که بزول افغانان که ده همکاری پر هنگ دوم را پیاری
نشتا خو یعنی که دوی کمکاری و نکی مشکل ده کنن خب پر صورت موش بیاد سکو دی اترای داره کلا کلا دی وزارت داخلی نه پولیس رو تا قضا کوي دوی په بازار کې ګرځي هر ځای کې چې دا سیم کارت پیدا کړي بدون دی رجستریشن نه دی اخستل شي هغه نفر نه پوښتنه کوي چې دا سیم کارت دی لکومه کوي
په اکثره هیوادونو کې دغه تخریبي فعالیتونه د مخالفینو تخریبي فعالیتونه د مخابراتو لاره کشفيږي تاسو په دې برخه کې امنیتي ارګانو سره همکاري کړي او که همکاري نه کوي مثلا الکترونی چې دی ولا تاسو مثلا نه غواړي ځینې فعالیتونه چې تاسو ته مثلا کېدای شي تاسو د وسایل لري تاسو مخکې ویل چې زموږ امنیتي چارواکي دي ته یا امنیتي مسولین دي ته لاسرسي لري چې د مخالفینو خبرې واوري یعنی هغه پلان چې دی جوړوي یعنی ولې د حمله مخنیوي نه کېږي دغه حمله خطر ډېر تلیفون له لارې پلانېږي
کېدای شي دوی استفاده ورنه وکړي او نه کې او زما په نظر سره امنیتي مقامات خو خپل نور وسایل هم لري قانوني چوکاټ کې دا اجازه شته چې د قاچاق د جرم د تروریزم او ملي منافع په خاطر زموږ امنیتي مقامات د قوانینو په چوکاټ کې کړی شي چې مشخص اشخاص د غوې مکالمه تر تعقیب لاندې ونیسي
د خبرونې د پای شي بوتر سره د لیک په پای کې بیا هم افغانانو ته یا د افغانستان غریب خلکو ته ساسو زیرې څه د چې په څومره وخت کې به د مکالمو به راټیټ شي او دغه د مخابراتي فعالیتونو او د انټرنیټي فعالیتونو کیفیت به شي
د قیمتونو راټیټیدل خو زموږ یو له اهداف څخه دی او د کتاسو لاس کولونو کې وګوري داسې دوامداره پروسه ده ورځ په ورځ قیمتونه راکښته کیږي چې دا پروسه به دوام ولري د انټرنیټ په برخه کې لکه مخکې چې ما وویل زموږ فعالیتونه شروع شوي دي اکثریت شرکتونو اوس د 3G جوازونه اخیستي دي زموږ هدف دا دی چې انشاءالله په راتلونکو دوه کالو کې د افغانستان 80% نفوسو ته د انټرنیټ خدمات ورسیږي نه یوازې د انټرنیټ خدمات بلکې د انټرنیټ با کیفیت خدمات او په ټیټ قیمت سره
ډیره ډیره مننه کوم آباد قدرمن اوریدونکو زموږ د دې اونۍ میلمه د افغانستان د مخابراتو او ټکنالوژي وزارت محترم وزیر انجینر امیرزای سنگینو کوم آباد
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړئ.